احمد شیبریم د اساسي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان کورونی رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنۍ په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی شو راپور ورکړی دی. اینی شاهدان وی دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلور انځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفات او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه خبر شوي. قزاقستان د بشري مرستو یو لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز ورسپانې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلی خیمې، بوره، غوښه، کنسارو او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې له مرګونی زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونی زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک یې خورا ډېر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمې کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې. څو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نه شي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پورس په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 12000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمنې شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوي. حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیایي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلی ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا شمال چې متحده ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلې دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 12 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل سردراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1.5 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د اکشن بی پورس په فاینل کې مخامخ شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ساشکل د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډه کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2020 کال د سپتمبر له 12 وروسته به د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر افغانستان ډیر خبرې کړي. تر دې مخکې بیا د 80 میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو تاوده مسله افغانستان وو. د سشکال په غونډه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه. ویل چې نړیواله ټولنه دي د بیا رغونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پریشتي. شاخل اردوغان داشمن هم وکړه چې ترکیه او د ترکیه ولس په افغانانو سره درې شي. بلورته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت ټول شمول کړي او انساني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. د قرغیزستان جمهور رئیس هم په خپل وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیزې مرستې وشي. شاغلی جباروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه یواد به برخه کېدل هم تیر وطن دا او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړه او هلته بشری ناورین ته اندیشنه څرګند کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلی څنډې ته د افغانستان مسله شای تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیایمې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. د غونډې ته د پاکستان سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګر ډلې حضور لري او دا پاکستان ته جدي او دی چاري پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. شاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی، د پاکستاني طالبانو تحریک ټی ټی پی دی، د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ال ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یارغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. د څرګندونې اور
افغانستان له 1948 کال نه را په دغه د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه درلودلې دي. تیره بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنې له 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړ. له هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1980 نه را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بند کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغه کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسه کې هڅې چې تمه کې ده متاسفانه بریالی نه و او ملتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هېوادونو ناټو او بیا هر د ناټو غړي هېواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېدل چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکي غوث جانباز په خبرونه کې را سره دی. جانباز صاحب ښه راغلی. تاسو د شغل سنګزي له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست چې ملګري ملتونه په تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبر اخی پر تاسو ته اوریدونکو ته کچېره استاد مونږ اوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر دې نه بریدا نه وځه په اصول کې کاملا د څه دې خبره شبر چې کله کله د څه تصور کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا د کوم مجازي یو بل دنیا کې یو پدیده یا سازمان دی یا ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې به د دنیا سره تړل نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هېوادو ته او څاري او بیا پریکړې کوي او دا پریکړې بیا قانون کیږي او دا قانون بیا په ټولو پلي کیږي. په داسې حال کې چې یعنی کېدای شي داسې به وه به وه که چیرې داسې وایي، خو داسې نه ده. هغه ولې نه ده دې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پنځه دایمي غړي دي او دا پنځه دایمي غړي د سی حسابي نو معلومه ده او جوات ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هیوادونه دي تر لږه د نظامي اقتصادي د نظره ځینې نظامي پرمختګونه لري، طاقت لري، ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي. نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هیوادونو اراده او اصلي کارا او ناکاره تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هیوادونو، د کمزورو هیوادونو، د ضعیفو هیوادونو، د اړمنو هیوادونو برخلیک تمکي. نو که چیرې اوس مشخص افغانستان قضایا او درج چې استاد ورته په دې تقریبا څه پاسه دیرشو یا څلتو کلونو کې اشاره کولې، بل شکه خو همدغه تاسو لیدل مثلا که د اکاتیا او متلي زبونیزو په نظر کې هلته دغه د ژنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه زامن متحده ایالاتو په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی زامن پخوانی شوروي اتحاد و، یعنی بیا هم دغه دوو سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې، او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوړ لوی هیوادونو
جانباس وبخشي. پیغه کلونو که خو واضح خبر رسالت دو قطبی حالاتو دی شوروی اتحاد، پخوانی شوروی اتحاد ترمنز او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنز، لیکن که چرته پر اورستوی کلونو که وګورو مثلا د 2000 لومړی کال سپتمبر دی ولسم لپیش وروسته چې کله امریکایی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه، د امنیت شورا ټولو غړو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیات وکړي. یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګ پریکړې هم کړې دي. که څرنګه
بالکل کله کړي دي که شک نشته دی، خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول. تاسو ولیدل چې مثلا روسیا، چین، ایران عملا تر دښمني کچه مبدل شول د امریکا په مقابل کې، یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چې هم همکاري وکړه. خو چین داسې معتدل، چین روسیې ګرچې لږ معتدل دریځې ونیو خو هغه هم په تقابل او تخاصم کې راونغښت د متحده ایالاتو سره. خو ولو چې دغه پریکړه د ټول خواشوی د ټول خواولو طرف شوی وسیږي، خو تاسو ولیدل چې هغه خبره ده چې موږ او استاد سره کوو، هغه دا چې د همدغه غختلو اقتصادي نظامي هیوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقیږي. درست؟ یعنی دغه اوس چې اوس چې ډیر تود دی دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي، زیاد شي، د هغوی کمښت نه، د هغوی تعداد نو، دا خو تصادفي خبره نه ده، ځکه چې نننی دغه خپله نظام د ملګرو ملتونو په شمول، منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې، دا خو بدلون غواړي بېله شکه. او تر اوسه خو د همغه څو محدودو هیوادونو اراده ده چې تطبیقیږي او تمثیلیږي. ښاغلی
مننه جان باسب، د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو، له دوی راورسته د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونه لرو. دا سره ور
تر اوسه هم ملګري ملتونه نه دي توانېدلی چې هغه ماموریت چې باید کړی وای تر سره کړي، اما دا چې ماموریت د اوس لپاره یو له مهمو ټکو نه اداده چې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره یو ښه ادرس ده، او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان لپاره یو مرکز پیژندل کیږي، یو ادرس یې ګڼلی شو. سرل د څه ډېرې ستونزې لا اوس هم د دوی په ماموریت کې شتون لري، هغه په دې معنی چې د یو خانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غختنی او اساسات چې دغه منشور کې راغلي دی هغه نه رعایتوي، له بلې خوانه نړیوال قوتونه او لوبې کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لرې هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید ملګرو ملتونو سره یې ولري هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان باسب، په د استاد ستانکسی ته دی خبرو په ارتباط، کچرته ملګرو ملتونو کچرته نړیوالو څنې وکړي او طالبانو څنې وکړي، نو ملګرو ملتونو څه کولای شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولای. اوس مهال خو ملګری ملتونه کچیرې بیا هم مجبور تکرار کوم اولی شبر چې د همدغو انزو هیوادو اراده نو سیگی ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی، یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري، پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره، د متارکې دپاره، د اوربان دپاره ردوي ویټو کوي. متحد
یا ملګری ملتونه څه کولی شي؟ البته دغزې په برخه کې، دغزې په برخه کې فرضاً د امریکا دریځ لا غه پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریځ سره دغزې نه د اسرائیل او د فلسطین د قضیې په برخه کې، لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه اختلافات نشته دي. امنیت شورا د 500 دایمي غړو ترمنځ نو ولې یو نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
یعنی ژور اختلافات مطلب می داده؟
ژور اختلافات هم شده دی
که چه واضحه که مثلا چه شه اختلاف چه شده؟
کوشش با بکن. اول خو خبال ده متحده ایالاتو دریز تروس پوری حقاسی چه اتکال که ده کمی منسجم نتیجه گیری تا یا واحد نظر چقدر سرگند اوسیگی او آغا دیو کنلار پر بنسط اوسیگی در افغانستان پا استقامت که بیا مخصوصا طالبان پا استقامت که شتون نلری دیوی خواه تاسو گوری که تاسو خواه حتما توشن دیر پتقت ساری یا ماموری وایی چه دوی زمان امدقه سی روسیه وایی زمان دیر که متحدین دیده داعش سر پا اول قایدی سر پا مبارزه کی. بیا د بهنه چارو د وزارت وایان د تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید زموږ کوم دوی ورته اسیران وایي زندانیان دي، هر څوک چې دي دا باید راخوشه شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټوره نه ده او داسې نور درست. بیا وار بل وار یو بله موضوع رامنځته کیږي پاغی بندی تنگار کی گی یعنی او سا دا بگرام تکنه تاسیبی نی یعنی امال ما پسندی دی چه او سخفلا متحده ایالات پسندی تنگار نکی دا بشر دا حقوق پر آیت چنانره او سیلان اکره چه منگ دا نورو حیوادونو پا دا کورانه و چارو که مداخلی نکه و پا انتخاباتو که دا بشر حقوق و دا مسئله منگ تا دیر ازک نگری خو پسند که مثلا دا مسئله با انگلستان تا او فرانسې ارزښت لري لا اقل دغه د سیاستن دغوی دا خبرې تعقیبوي او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوس ساتل کېږي او هغه پراخېږي ورځ تر بلې د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنې دلته هغه اختلافات شته دي ښاغلی شبر.
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټولو ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم، مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایي چې د هند صدر اعظم مودی زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د ډیموکراسي په برخه کې هند لویه ډیموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. تنها امریکا مثال نشور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې چې د ناټو قوایم په افغانستان کې نشته، د پخوانی شوروي اتحاد قوی په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دائمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیه پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسه بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم داسي. یعنی ولې نړیوال په دغه مواردو کې چې ګټې ډېرې سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د په جګړې کې دي په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې هلته هم یو ډول تقابل دی، د افغانستان په برخه کې څرنګه یو نسبي تفاهم ته نه رسي؟
خزه فکر کوم چې دغه ستاسو خبره د یو اساس په حیث وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپل یو نظر دی، یو ماو یو دریز دی. خاله شبر زه داسې فکر کوم چې اوسنی دغه نظام چې اوسان ته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی. هغه د کیک افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتنو لاندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده د اختلافاتو خپل یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور د هغه څه چې سا کاږي د هغه به په لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قرقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بېشکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه په عامه خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حق نه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل ځپل کېږي، د آس هغه کار هغه موجود چې ساکه شدې د هغې انځور باید ته ونه ګورې، یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت هغه ډېرو منحت و محجر و روایتونو سره رامنځته کېږي په افغانستان کې. که خو نو او بل دا چې ځینې هیوادونه د راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته ووایم، هغه متل هم نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. دا طالب خو رامنځته شوی و د مدرسې د تفکر خپرولو او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، توپک ورکړی و چې ځه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله، داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جانباس په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی دا تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونه دوی په رسمیت وپیژني. نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصر الله سنګزیب څرګندونو کې واورو، دا څرګندونې به سره واورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
له هغه ځای چې طالبان نړیوال ستانډرډونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راولي او داس فکر کوي چې اواز دوی داخلي قوانین کافی دي دا واټن د طالبانو د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب فعال غړیتوب ملل متحد کې بیرته را احیا کړي او د دې احیا کولو لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقولو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي که چیرې نه وي متاسفانه چې دا زره نه یوازې دا چې طالبان حکومت ته راجع کېږي دا واټن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده او د هغو مغروضو هېوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري او که وجود هم لري د یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نشي ساتلی دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي او دا تشه بیا تر ډیرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یوناما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعال وي.
اصل خبر دا د خبر شبر چې ملګرو ملګری ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی کېدای شي ټولو سازمانونو به دغه د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره را مطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې پخپلو غیر شوری غیر افغانی کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي د قانون نشتون د بشر د حقوقو نه رعایتول مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي دا خو په هیڅ کتاب کې جوړېږي نه. بل د دوی دغه روایت دغه طالبانیزم امارتیزم چې هر څو چې ورته وایي دا شی چې دوی جوړوي ښاغلی شبر دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هېوادو کې ډېر وګرځېدم د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کوئ چې حتی عادي خلک په وحشت کې دي چې دا سی یو په اصطلاح نظام دا هو هیوادو ته راینه شي. ښه دوی سیاسیون خو د خپلو منافعو په خاطر د خپل ډیر لوی اقتصادي تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطر چې د توسعه په حالت کې دي مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپل اړیکې وساتي او په ترتیب په دغه اجنډا کې راونی سي چې د کنټرول او مدیریت نه ونوزي او د بل خوا وشي کړي هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ دي. ځکه چې کومه کچې مې وویل ستاسو خدمت ته چې هغه څوک چې د خزیدې دلو د پاره حسوسی هغه پرواز نشي کولای. طالب د دولتداری د پاره جوړ نه دی او د منطقې هیوادونو په دې خسر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې ټپلې دي که هغه القاعده ده که هغه جیش محمد دی که لشکر طیبه ده که انصارالله دي او داسې نور. دا خو یعنی دا خو پریتم شوي نه دي ښاغلی شبره، مقلته هستي پاتې دي او دا د دوی ملګري دي.
جانباز صاحب وبخښئ، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سي لري. دا ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ساخدار د چهارشنبه په ورځ د پونیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ غونډې ته همدا خبره وکړه چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دی. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشانو ترس پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډیر لږ څه ویلې دي، غیر له دې طالبانو له اول کاله چې تاجکستان ځینې خبرې وکړي، بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې تشوي، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولي په ډلهیز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی په مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
او بخښه هغه یادونه ډېری د کمزوري شوی نه دي کال په کال، مثلا
کیدیش خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واقع دي، دغه اعلامیې وګوري، هغه د نظامي سکتور دغه په ادبیاتو کې تغییر نه دی راغلی. ښاغلی شپر، خو پات چې دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي، خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې او زه په دې بالکل خبر یم، دقیق دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم شي، تسلیمی کې دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منځوي کړي دي، مهار کړي دي، او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیواد ته هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټیګنټ ډاک هیواد، یو ملټریستي هیواد، یو پروژهي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. افغانستان کې به دا ډلې به اوسېږي په شمول د طالب امکان لري، خو مرکز د تروریزم د منطقې او د منطقې ورخوا دا
له شغل جنباس سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. تاسو ازادیب چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو چې د افغانستان مسله سش کال پکې کمرنګ شوې ده او یا کمرنګ ښکاری، که څه هم د نړۍ ځینو مشرانو اشاره ورته درلودې. له جنباس سره مو بیرته رابطه ټینګ شو. جنباس صاحب، تاسو خبرې مخکې قطع شوې، مهرباني ادامه ورکړئ.
او جالب و چې د پاکستان منیجر زه بیا هم او د پاکستان نه ډارېږم، وادي وري پاکستانیان. د پاکستان حکومت تروریستي حکومت دی، د پاکستان حکومت یو ملټریستي حکومت دی. پاکستانی پالیسیګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جاله کړی.
یعنی جان باسب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پا پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا اوسې اساق دار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان پاسته زیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو اساس هم ګډون لري. څنګه خو ته د خبره کوي په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او د سړي هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادي غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډیر دی او دا پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
اسره چې خاوغله شبر د پاکستان هغه جوهر او فطرت هم دا دروغ ویل دي په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان د اوسې حالت کې دی د سیمهیز د نقطې نظره، د اتنیکی روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره تاسو ته بهتره معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وزه په پښتو دا عملیاتونه چې دوی اوس کوي په تیرا کې د آخرنی دې ته ځیر شي، د دوی دا غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي دي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. ابر دا چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی وبخشي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي. سي
لیک
په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستان دوم شکایت
ګوري؟ خغلې شپار دا دار دا اول لا تخلص دي ګوري. ها اور سرڅ شه دی بل اور پسې دا زما په هیواد کې مداخله ده دي سړي تاسو وېدا دا غي درنه د کور کارونه دي، خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او ننی نه کوي. څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار مداخله کوي، نه کوي. امدی فضل رحمان څه وویلې؟ څه وویلې؟ ویل چې ډېر زره زما د مدرسې شاګردان لاړ افغانستان کې هلاک شول. دا مداخله نه وه هغه شبر ملاتقي څه وویلې؟ ویل کموک نه وای تاسو دوه جنگلي نشوي ګټلې. دا زما هیواد کې مداخله نه و. دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغه طالبانو د امشتان چیرته و؟ لار شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبري واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړل، زما هیواد ته راونه لګلې، دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ او اسرائیل نظر دغه حکومت نظر شخصا نفرت درم او ورته د یو نازیان په توګه ګورم. خدایوی استازي په ملګرو ملتونو کې ډیر خورته وویل، ډیر پزای ورته وویل چې د القاعده مشر چیرته ووجل شو؟ ستاده زنی لنګ په انتخابات کې هغه ته چې ستاسو نظامی اډه ده، دوی لاش آینه ته جوړ غوړي. دا چې په اسلامي ټولنه کې کانفرنس کې څو ویلي په ملګرو ملتونو، دا هیڅ معنی نه لري. لکه چې د دوی پالیسی، د دوی جوهر، د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد، د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي، هندوستان ضعیف کړي. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي.
مننه جان بس بس ته خو دې مننه اوریدون کې را سره دی، یو اوریدون کې د ټلیفون لاله را سره دی، دا به هم را واخلو ته دوی چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ اساسي په پوک پروګرام دی.
شبر صاحب سلامونه ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدون ته وایم علا دی وکړي روغ جوړ به صاحب له حالات له هلمن ولات ته
شرخ لري. اتل صاحب شرخ لري، مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم، واکنه شبر صاحب محترم لکه د مېرمنو چې اوس خبرې وکړي ډیر شایسته خبرې وکړي. پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترم چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلطی پالیسانی پر مخ بیولې دي. او سمز د پاکستان سم مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرګ ته شب پایل نه وینو. شبر صاحب محترم شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري. پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په سي دي. نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارات څخه غوښتنه چې بعد ډیر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره کتم خوږه خبرې کې د ډیپلوماسي اچ کې. لیکن پاکستان چې هیڅ شخاطره مزمن لري شبر صاحب د پاکستان سره د حکومت ډیر بیدار اوسي.
ډیر مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. جان باس صاحب کتاس ترشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. دا شکایتونه خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو در شړلو په موضوع کې. لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي، دا بیا طبیعي خبره ده چې د وسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیات کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
خب ملګرو ملتونو کې
په دې
خبره هغه کې او د سم نه د خبره شبر چې مونږ هم بده استو په دې ملګرو مخ مونږ هم یو موده په ډیپلوماسي کې تیر کړی دی. او زه مثلا ځان نه خیم ډېر نور ملي افغانان دي چې هغه په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغذ د ملګرو ملتونو دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان او د هیوادونو ډیپلوماتان دي، هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي. نو د څه نه ده چې موږ خپل غاک نه جګو، دا د ستاسو طریقې هم کوو او نور څه امکانات چې لرو د هغې نه استفاده کوو چې د افغانانو غاک، د افغانستان غاک، هغه مشروع غاک چې د پاکستاني غواړي دبکی او تریفیکی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاس دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي هغه راوړبند کی. بل زه خوشحال دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تللی کو، 15% افغانان که هغه د هر فکر خاوند دي په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي، د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توطیهګر حکومت.
جان باز صاحب د پاکستان اساسه را سره خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکي او د دې له خطر سره دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو ملتونو ته.
محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم، زه ورسره دغه ځای نه مخامخ یم.
بس
دا څنګه په سره زمخه هغه د سټیډونو لري او زما د هیواد سټیډونو محدود دي متاسفانه، زه مجبورم د نور ډیپلوماسيونه کار واخلم.
دلته جان بس او بخښه تاسو خبره نیسم، دلته دا موضوع مهمه ده ځین په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي. له دغه کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب دی، د په دې باور دي چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ ندی او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمز مهمه دي ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي، خو افغانستان لدی غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو لاري دی پاکستان جواب ورکوي. د شاغلي شهاب د سرګندونې سراور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازي نه لري، لشک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی، او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي غلطه نه انعکاس کیږي، او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري، ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی، ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي، خو افغانستان دا چانس نه لري. ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده، یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی. مثلا د کورنیو جګړو نه را وروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څه اخیستی یې نه درلوده، یا له 2008 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده، د افغانستان د خلکو ډیر درد یې نه دی دوا کړی، یا افغانستان ته ډیر لسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلوده، له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلي. لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفی دی، خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت یې د اوسنیو حاکمانو لپاره ډیر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډیر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی، خو د ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دا شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي، خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپله څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی غږ وي. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغلی شهاب څخه مننه کوم دا څرګندونې تر خپرونې مخکې ل ازادي رادو ته راسته ویلې. جان باس د خبرونه تر دې برخه پوری مو تر ډیره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن د شهاب صاحب دې ته اشاره کوله سي افغانان په خپل هم پړتي دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاست زیتوب نه دی کړل لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیج څخه اخلي. او یا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې هاشمي غونډه هم التشته ک ملګرو ملتونو نه له نور هیوادونو سره ارتباطات دی، له ډیپلوماټانو سره، له مشانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لرئ چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب څنګه وو حتی په جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلي شهاب صاحب سره چې ډیپلوماسي زموږ قوي نه وه. په دې شلو کالو کې تب مخکې هم خود دغه د پست د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زموږ په تاسو باندې قوي نه وه، د دې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیز خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنز تیر شو چې ډیر وحشتناک و، او هغه مستقیم اغیز لودرا په د افغانستان په پرستیج او په حیثیت په نړیوال سټیج کې. بیا وروسته چې طالبان راغله بیا افغانستان لاړ یو وینځوا خواته، بیا د جمهوریت د راتګ سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه، یا دغه ویش پر بنسټ رامنځته شوه چې متاسفانه هغه ښاغلي شهاب هم ورته اشاره وکړه، د عمدتاً د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه، او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز خو په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و، ډیر ویشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و. نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کولی په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو. نو کادرونو خو اسان یعنی دا ډیر یو وحشتناک پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل د ډیپلوماټانو په حیث، زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډیر متحدو، نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرنۍ ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې کولې. او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه، خو په مجموع کې کې و.
لیکن جان باسب فکر نه کوي چې حتی د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې، دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور مالوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره، د کانګرس له غړو سره، د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کی. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي. فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړو سره ارتباطات ټینګ کړي، بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو رئیس د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او
دا پښتون ډیر عمیقه ده، او په عین حال کې د اول نظر ساده ښکاري. خپل شبر د سې چې هر یوات د مخبل ظرفیت او هم ظرفیت چې زوایم نه وازی هغه مسلکی ظرفیت دی بلکې اقتصادي ظرفیت سیاسي ظرفیت سیاسي دریز د هیوات په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فاکتورونه دي چې هغه پورې تړلې دي او هر هیواد تر هماغه حد برید کولی شي یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي لخی عمل کولی شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو سره عناصرو ته پکتو بل شکه چې موږ بل خبره داده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی ته نشه کولی هغه سي عمل وکړي رین کې چې د پاکستان کې کوي آسیا چلند وکړي په متحده ایالاتو کې بیا هماغه راشي انتباخي کې روسیې سره یا په اندونیزیا کې یا په هندوستان کې تفاوتونه ډېر زیات دي د هر هیواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي خپله ډیپلوماسي به رامنځته کوي په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هیوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ پرې رامنځته کوي داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړي کار نکو کاری کو خو چون پولیس د توګه د اسکار ډیپلوماسي سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغه امکاناتو پلي کول ډیر نیمګړتیا وي د ټولې ډیر تکنی واغې د خاطر متاسفانه چې هغه سي چې موږ وختل یا د افغانستان د منافع پر بنسټ هغه سي نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې خو بیا هم کار کېده خو هماغه خبره ده چې دوی خو د تعهد نه درلودل د بل خوا انشاب د دولت په دستګاه کې د ډیپلوماسي دستګاه په ډیپلوماسي دستګاه کې په ځانګړې توګه د دې نه ورکول دا مو کې نه مساعده ولا چې منسجمه هدف لرونکي پالیسی مختلف شي یا واقع به انتباقی هم شي نو دلته مشکلاتو خو په صنعت کار کې
مننه جان باسب یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ اساسي په سپوک پروګرام مهرباني وکي تاسو سره سره
السلام علیکم ورور ما هو دا نظر د دوه نوري د صحیح د څه आवाज صحیح ما تا راونه راځي د پټیر د څه سره ورور
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سشکل د افغانستان موضوع کم رنګ ده څه باید وشي تاسو نظر څه ده
د مرګر ملتونو په دی غوندو کې باید دغه د غوندو کې د ګډون کې د خلکو نو باید خلڅو کې په دې موضوع باندې خبرې وکما
نه تاسو نظر پرې وګوره د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسنی واکمنانو نمائنده نه لري په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی یو استازه اشته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبري کوي استازي خبري کوي لنور هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګه ته غونډې نیسي د خپل هیواد مشکلات بیانوي لنور هیوادونو سره ارتباط نیسي خو افغانان لدی څنډې ته دي تاسو څه نظر لري
زما نظر دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی دوی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دوی ولري ځکه کله دغه ځکه دوی استاد ولري نو د افغانستان د خاموش هغه باید نړۍ ته واورول شي کنه اوس مثال د خبرې په دې د خوځو د حقوقو په اړه کې د خوځو په حقوقو په اړه کې دوی باید داخپل غوښته چې ما یو شیر اندیکلې ده چې شاید تاسو اوریدلی یا بنې اوریدلی یو شیر مم لیکلې ده او د مکتوب نه یو محرومه موږ کړی څه ګناه ده ولی د زماده یو ګیلزه شیر مم لیکلې ده او کچې ته موږ نمائنده ولرو په دې غځه کې د افغانستان په سطح یاد به د څو نمائندې چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري نه د امارات پورې اړه ولري یو آزاد نمائنده موږ په ملګرو ملتونو کې به درودل چې د ازمنه غاګې پورته کړی د افغانستان د خاموش ولس
ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته جنبه سب د دې لپاره چې د خبرونه ورسیو ته نشتې شي یو کللو یا سره ستاسو نظر واخلم ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ او چت سي باید دا درې ګامه سي که تاسو څه وړاندې سلره
زه فکر کوم چې اول خو د نننه په کور کې دا اوسنۍ حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانون مندۍ ته غاړه کېږدي. قانون دې رامنځته کړي، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي چې هغې کې ټول افغانان، ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغې کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دیني اکستریمیزم، مذهبي اکستریمیزم هغې کې حاکم نه اوسېږي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغسې وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې د هغې د بسیا دپاره، د رفا دپاره نظر وړاندې کړي او دا به ډپ نه شي. که طالبانیزم او اماراتیزم په افغانستان باندې خپرېږي دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د هغې د پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د هغې د مشروعیت ورکولو سره افغانستان کولی شي چې په ټولیزه توګه هم دننه په کور سیاست کې تغیر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. بیا دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظام یې، ته د هغې نه نه وتې او ډېر ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه بی خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په بزمګوتاس کلی کې ډیر دی چې یو رادیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه د دینه ک او دغه سی یو روایت حاکم په افغانستان کې کده دین دی را نووزی. نو فکر نه کوم چې افغانستان به خاص استازیوالی ولري په دنیا کې. او د نړۍ په کور کې به موږ ډیر مشکلات لرو، هغه اقتصادي مشکلات دي، که اجتماعي دي، که د خلکو تر منځ روابط دي، د قومونو تر منځ روابط دي. یعنی موږ ډیر چلنجو سره همدا اوس مخامخستو، سبا د دینه هم بدتریږو. او دوی که فکر کوي چې د توري په زور او د زور ویلو، د ټکولو، سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کړي، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کړي.
جانباز صاحب، سږ کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشرانو چې په ملګرو ملتونو کې ډېر ځلېدلی دی او ډېرو نورو مشرانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام مې لارې خپله کړې وه، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چار سری نړیوال اصول مراد کړي دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په غونډه کې هم برخه اخلي او لکلونو کلونو وروسته. فکر تاسو فکر کوئ چې همدغه یو تغیر باید په دغه اوسني حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له یو سره یو ځای دوی یو تغیر رامنځته کړي؟
بالکل. خو د کولی شي ورشي دغه دنیا په تغیر او په بدلون باندې استوار دی. یو اصل په دې ژوند کې، په دې کائناتو کې، په ټولو شیانو کې همدغه خپله تغیر دی. اوس ورځ ده، سبا شپه ده، څه وخت څو ساعت وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغیر دی که نه. او په ټولو پدیدو کې تغیر دی. که ته تغیر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي او یا بېمانا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته د چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کوم هغه نه دی، کوم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو، د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې، نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره، د زمان سره خپل فکر ته تغیر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فراه سیمه کې څه روان دي، دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي، او دې سره ته تغیر ونه خورې، نو که د مدرسې څخه راونه وځي، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لوی نه کې، نو او جامد پاتې شي. خو جامد چې پاتې شي ځانم تبا کې، افغانستان ته ډېر زیات ضرر رسېږي، د هغې په ضرر ازرارو کې خو غرق کیو. نو بهتر چې احمد شره ولیدل چې تغوارم چې سیاست وکم نو باید چې د امکاناتو د پکتو به عمل وکم او مخته لاړ شم، که زه هماغه سې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غرو بانډو کې روان اوسېږم، نتیجې څه شي کېږي؟ زه کولی شم چې بدلون وکم او د بدلون سره خپل هېواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې معقول د سوریې د پرمختګ د
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. زحمت چې برهم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مننه.